وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازیګر شپږ بجې شي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ اسمه کې درې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د طالبان د پیژندنې ریاست نن شنبه د سلنګونو په ګډون د افغانستان په شمال ختیځ، شمال لویدیځ، لویدیځ، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو د پیښو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلانو سره د پیژندنې ریاست تېره شپه په یوه خبرداري کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د بادونو سرعت په ساعت کې له 50 تر 95 کیلومتره پورې وي. په چنګاښ سره تنمیش کې د ننګرهار په ګډون د افغانستان څو ولایتونه د سختو بادونو، بارانونو او سیلابونو شاهد و چې د طالبانو د حکومت د شمېرو له مخې 250 تنه مړه کړي وو. افغانستان د اقلیمي بدلون له کبله د لاس زیانګلو هیوادونو له ډلې دی. له پاکستان او ایران څخه د افغانستان ته د 102 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. په اختر خبري ایجنس چې د طالبانو په کنټرول کې دی، سپین بولدک له لارې د 21، د نیمروز د وریښمو پله له لارې د 23 او د هرات د اسلام قلعه له لارې شپږ څلوېښت کورنۍ وته راستنېدي. دغه خبره کې نه دی ویل شوی چې دغه 102 کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ایستل شوی. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بیا ستنې افغان کډوالو ډله ایز اخراج پیل کړی. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو د ایستلو بهیر روان دی. د افغانستان کورنیو رسنیو نن راپور ورکړی چې په ننګرهار کې د یوې ټرافیکي پیښې له کبله تن مړ او د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه نور ژوبل شوي دي. په راپورونو کې ویل شوي چې په بیسود ولسوالۍ کې د یوه کورله ډوله او چوډي موټر د ټکر په نتیجه کې دغه مرګ ژوبله اوښتې ده. د ځینو ټپیانو روغتي وضعیت خراب ښودل شوی دی. د دې ټرافیکي پیښې د علت په اړه څه نه دي ویلي شوي. د سړکونو خرابوالی، د ټرافیک اصول نه رعایت او د موټر چلونکو بې باکي په افغانستان کې د زیاتو ټرافیکي پیښو اصلي علتونه ګڼل کېږي. د کرکټ لړګر بیا زمبابوي د کرکټ په نننۍ مسابقه کې افغانستان ته د 128 منډو هدف وټاکه. د لوبي په چا تاسو افغانستان وګټه او د بولینګ کول پریکړه وکړه. زمبابوي توپ کم ټولو شلورونو کې د لاس لوبغاړو په سوځېدو سره 128 منډې وکړې. تر اوسه دواړو ټیمونه مساوي دي. په نننۍ لوبه کې هم هر ټیم وګټله. د شلورونو د دې لړۍ ګټونکي کېږي. کوربه زمبابوي د لوبو په دې لړۍ کې افغانستان سره درې ورځنی او دوه ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. لومړۍ 500 اوره مسابقه به د سه شنبې په ورځ، دویمه د پنجشنبې په ورځ او درېیمه به د روانې شنبې په ورځ وشي. د دواړو ودونو لومړۍ ټیسټ لوبه به د مرغومي جدي په شپږمه او دویمه هغه د مرغومي په 13مه وشي. د اروپای ټولنې و چارواکي ویلي دغه ټولن به ډېر ژر د سوریې له نوي واکمنانو سره ډیپلوماټیک تماسونه ایجاد کړي. د سوریې د نوي حکومت مشري د عبادت د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي ډله کوي. دغه اروپایي چارواکي چې د نوم نه خودلو په شرط خبرې کولې پرون جمعه ویلي چې هغه څه چې د محل اوربند غور کوي دا دي چې د سوریې له نوي واکمنانو سره تماسونه ایجاد شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي.com کې هم اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځاوه.
په طالبان بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي دوی د دې پایګیري نه کوي.
ننګرهار کې د بڼوالو اندېښنې
ډېرې شوې. سره دا ده چې پای نشته، د بازارونو نږدې نشته دی.
او په کندهار کې د فابریکې جوړېدل
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی.
خبرونه کې ارتنو راپورونه هم لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار کمیټې ماموریت وغځوه. د امنیت غړو ودونو پرون جمعه د رایو په اتفاق د پریکړه وکړه چې د طالبانو پر وړاندې د 1931 کال لګول شوي بندیزونه ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو نړیوال اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي چې پر طالبانو د امنیت شورا بندیزونه د طالبانو په پرتله پر افغانانو ډېر اغېز لري. نور جزئیات سنه ککړ په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د امنیت 15 غړو هیوادونو د رایو په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځوه. د امنیت شورا په دې اقدام سره به په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 1 کال او 2 نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیز سره مخ وي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل، د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازي رابرټ ووډ په دې اړه د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل،
د نن ورځې په تصویب سره امنیت شورا په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ لپاره د 1983 کال د بندیزونو رژیم د دوام پر اهمیت ټینګار کړی دی.
متحده ایالاتو د بشري مرستو لپاره د طالبانو د کړنو او شرایطو په ارزونه کې د څارونکي ټیم مهم رول په ډاګه کړ. په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې په خبره یې د ښځو، نجونو او اقلیتونو پر وړاندې د زیاتېدونکو محدودیتونو په اړه اندېښنې دوام لري. په ملګرو ملتونو کې د چین او روسیې استازو ټینګار وکړو چې دا بندیزونه باید له ترهګرۍ سره په مبارزه متمرکز وي، نه په بشري حقونو. دواړو هیوادونو په بندیزونو کې د تعدیل غوښتنه وکړه. چین د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو پر بیرته راګرځولو او روسیې پر سیمه ییز ثبات او د داعش پر وړاندې پر مبارزې ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر کارپوهان وایي، په طالبانو د بندیزونو دوام به ولسي افغانان له نور اغېزمن کړي. د سیاسي چارو کارپوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل،
په طالبانو بندیزونه دا موثر نه دی. هغه بنسټونه چې دغه تحریمونه وضع کوي، دوی د دې پایګیري نه کوي، د هغه نه ارزیابي نه کېږي چې هغه دغه بندیزونه موثر و که نه. په عمومي توګه موږ ویلی شو چې خلک د دې نه متضرر کېږي، نه طالب چارواکي.
د نړیوالو اړیکو کارپوخ او جانباز بیا وایي، که څه هم د طالبانو سره د چلند په اړه د نړۍ هیوادونه بیلابیل نظرونه لري، خو دا به پر افغانانو ډېر اغېز ونه لري.
د هغه ځای چې لیدل کېږي مقتدر هیوادونه متنوع او مختلف چلند د طالبانو په مقابل کې راپیل کړی دی او دې ته دوام ورکوي. بشري کومکونه چې افغانستان سره کېږي، بشري اړیکې چې دي، هغه به زه فکر نه کوم چې وبدرول شي.
د طالبان حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د څار ډلې ماموریت د تمدید په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو وړاندې تر دې ویلي چې د دې بندیزونو په لستونو کې د نومونو شاملول د حل لاره نه ده، بلکې نړۍ باید له طالبانو سره تعامل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یادې کمیټې په خپل 15 راپور کې د 16 هغو طالب چارواکو نومونه خپاره کړي وو چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي. په دې 16 کسانو کې 15 د طالبانو د کابینې غړي او لوړ پوړي چارواکي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی په ګډون د دوی د حکومت یو شمېر هغو غړو چې د دې بندیزونو په نوم لړ کې نمونه دي، د روان 31 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اجازه متحده عربي اماراتو ته سفر کړی. دغه کسان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لوري د بشري حقونو په نقص، د ښځو پر زده کړو او کار، د بندیزونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دي او حق نه لري چې د امنیت شورا له اجازې پرته له افغانستانه بهر سفر وکړي، او د دې ترڅنګ په بهر کې د دوی هر ډول شتمني هم کنګل ده.
facebook.com/azadiradio
د متحده عرب اماراتو په ابوظبي کم کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکي کې شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د روغتیا مرکزونو نشتوالی او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړې د فرصتونو نموجودیت هغه ستونزې دي چې دوی جدي ګڼي. تفصیل په راپور کې.
د متحده عربي اماراتو په ابوظبي کم کې افغان پناه غوښتونکي نورو هیوادونو ته د لیک په پروسه کې د ځنډ له امله نیوکې کوي او وایي چې د روغتیایي مرکزونو او د خپلو اولادونو لپاره د زده کړو د فرصتونو د نشتوالي له کبله له کړاوه ډک ژوند تیروي. دوی وایي چې دا کم د دوی لپاره د زندان په څیر دی او ډیری ښځې او ماشومانو رواني ستونزې پیدا کړې دي. په دغه کم کې اوسیدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم او اصلي غږ په راپور کې خپور شي، وایي چې په کم کې 46 افغانان په سختو شرایطو کې ژوند کوي.
کم کې ګرځېدای نسو، ټولو ته روحي او رواني ستونزې پیدا سوي دي. ډېری ښځې او ماشومان دي. ښوونځي، روغتیایي مرکزونه او د کار کولو فرصتونه نسته. دا ځای د زندان په څیر دی. وضعیت مو ډېر خراب دی. له نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو له بنسټونو غوښتنه کوي چې زموږ ژغ واوري. موږ آن د لاریون او د خپلو حقونو د غوښتنې لپاره د اعتراض حق هم نه لرو. د ماشومانو او ښځو روحي او رواني حالت ډیر د اندېښنې وړ دی.
دغه پناه غوښتونکي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه کم ته د امریکا، کاناډا او ځینو نورو هیوادونو په تمه لیږدول شوي، خو د څه باندې 3.5 کالو په تیرېدو یې برخلیک لا معلوم نه دی. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې له ابوظبي کم څخه نورو هیوادونو ته لیږدول شوي، وایي چې پناه غوښتونکي په دغه کم کې له کړاوه ډک ژوند تیروي. دو تنه چې لابوزبی کم څخه لیږدول شوي د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کم په صنعتي سیمه کې جوړ شوی چې آن پاکې اوبه او شنه سیمه هم نه لري.
کسانی که بوده باش میکنن داخل او کمپ حالت
کسان چه بده کمپ جوان که وید سیاسی بندیانو پسیر دی شرایط دوم را بد دی چه دو با او دوده ستونز اشتا دیر کسان پر روانی ستونز وقت شوی سین بوداگان در روانی فشال لامل امرو شوی دی سین و زوانانو زان مجنی کری دی دخز و ماشمانو ده نهیلی کچو رستر بلی مخبر زیاده دوده او زبخ بلا ده ده غوازیت شاهد بعد شویم.
او کم جایی نیست که اگه آدم و یک فامیل بر یک
پده کم که چوک نشی کوله چه دیوی میاشتی لپار جواند وکلی وضعیت خورا بد ده. زد 2003 کال پلومره و کلا غزای راو اتلم زمال تا گروستا پروسا و داریده ده بشری حقونو وضعیت پا بش پده توگه تر پخولانده شوی او دو ماشومانو لپار دزدکل مناسب شرایط نو لکت پر مختلی زندان تا ورطا و لخلق و ازاده یا خستل شوی وی
دا بوزبی کم مسئولینو دا ورطا ادا و پارا چه ورانده هم مطرح شوی وی چه ندی ویلی پا همدی حال که دا افغانستان دا بشری حقون و فعالان و طولنه پا بوزبی کم که دا پناغختون کو دا سخت و شرایط و پاراندیخ نخی و پا دی برخه که لزند پرت دا اقدام غخت نکوی دا دغی طولنی غری فهیم فرواک پا دی ارازاتی راریب تاویل
وضعیت وطندارا ما در کمپ ابوظبی
په ابوظبی کمپ کې زموږ د هیوادوالو حالت ته په کتو د امریکا او کاناډا په ګډون غو هیوادونه چې د دوی د کډوالۍ قضیه منلی باید د پاتې چارو بشپړولې د خپلو کارونو په لومړیتوب کې راولي. د دوی وضعیت د اندېښنې وړ دی او په دې مسله کې ښکیل هیوادونه باید له ځنډ پرته اقدام وکړي او افغانستان ته د بیرته ستنېدو مخه ونیسي.
د بشری حقونو د فعالانو ټولنې تر دې وړاندې په یوه اعلامیه کې ټینګار کړی و چې د دغو افغان پناه غوښتونکو چې ډیری برخه یې د پخواني حکومت کارکوونکي قاضیان او خبریالان دي په نامعلوم برخلیک اخته دي او په ورته وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو له ګواښ سره هم مخامخ دي. سی این این تلویزیون د تیر کال په می میاشت کې راپور ورکړی و چې د 2021 کال په اگست میاشت کې د طالبانو په لاس د کابل سقوط وروسته شاوخوا 20,000 افغانان د عربي متحده اماراتو کمپونو ته لیږدول شوي وو. که څه هم د دغو افغان پناه غوښتونکو ډیری هغه یې د امریکا او کاناډا په ګډون ځینو هیوادونو ته ولیږدول شول، خو لا هم ځینې یې په دغو کمپونو کې بې برخلیکه شپې سبا کوي. د یادونې ده چې شاوخوا یوه اونۍ وړاندې په پاکستان کې هم د عیسایوي P1 او P2 کیس لرونکو د امریکا حکومت ته په یو پرانیستي لیک کې د خپلو کارونو د چټکولو غوښتنه کړې وه.
د ننګرهار ولایت یو شمېر بڼوال وایي سره له دې چې سږ کال یې د سترسو او زیتونو اثرات ډېر زیات دي خو بیې راټیټې شوي دي. دوی وایي ازادي راډیو سره په خبرو کې د سړو خونو له نشتون شکایت وکړ او له اړوندو ادارو سره یې د سړو خونو د جوړېدو تر څنګ د بازارموندنې غوښتنه وکړه. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د زیتونو او سټروسو په ځانګړي ډول د مالټو د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کړې، خو د ننګرهار ولایت ځینې بڼوال وایي د سړو خونو او کافي اندازه د بازار موندنې نشتون له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ یو بڼوال د نوم نه خبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل هر کال د یادو اسانتیاو د نشتون له امله حاصلات ضایع او په کافي اندازه ګټه ترې نسي ترلاسه کولای.
مارکیټ ډېر شوي سکاپ سره دا ده چې بای نشته دی، دلته بازارونه نږدې نشته دی. او بله مسله دا ده چې دا ساتل کېږي نو بس چې وشلو بس ډایرکټ هېواد کې نشته.
د دې ولایت یو بل بڼوال نقیب الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. حکومت کرنے او مالداری وزارت ویان مصباح الدین مستعین د دغه بڼوالو د شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو دغه وزارت په دې وروستیو کې په خپل اکسپانه لیکلي چې ساکل د تیر کال په پرتله په ننګرهار ولایت کې د مالټو او زیتونو حاصلات زیات شوي دي. دغه وزارت د ننګرهار د کرنې ریاست په حواله لیکلي چې د دې ولایت په ولس ولسوالیو کې پر 2,253 جریبه ځمکه د مالټو بڼونه جوړ شوي دي چې له دې څخه د 1,013 ټنه حاصل تمه کیږي. دغه وزارت تر هغه څو ورځې مخکې د ننګرهار کندهار د کانال ریاست په حواله بیا زیاته کړي چې د اټکل لمخې سکل به د زیتونو له فارمونو شاوخوا 1,30,000 لیټره خالص غوړي حاصل او 1,50,000 زیتون اچار به ترلاسه سي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي هم د دغو حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي، خو وایي چې د اوس لپاره یې پر بهرنیو مالټو او نورو روسي میوو تعرفې لوړې کړي چې کورني حاصلاتو ته بازار موندنه وسي. د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل
په زیاتترینه کچه باندې چې صادرات یې نه کېږي، خو یاره زمونږ په مارکیټ او زمونږ په بازار کې ښه مارکیټ لري. پروس کال هم زیات اندازه مالټې په افغانستان کې خالي داخلي زمونږ خرڅېدلې. همدا علت دی چې موږ د خارجي مالټو تعرفه سترسو جگه کړې ده چې هغه رانشي او زمونږ خپل بازار په مخ لاړ شي او د زیتونو موضوع مارکیټ کې خرڅېږي، صادرات یې نه کېږي.
خو څه باید وسي چې نور د افغانستان تازه میوې او سبزۍ له ضایع کېدو بچ او بڼوالي هم ښه عاید ترلاسه کړي؟ د کرنې او سوداګرۍ برخې متخصص او کارپوه محمد سلیم رحماني ازادي راډیو ته وویل
د میوې د خرابېدو مخنیوي لپاره باید سری خونې جوړ شي. د میوې د پلورلو لپاره باید بازار موندنې ته ځانګړی پاملرنه وشي. تخنیکي روزنه، بڼوال باید غوره کرنې او ساتنې په اړه روزنه ترلاسه کړي. په اوسنۍ اقتصادي حالاتو کې د دې حاصلاتو څخه ګټه اخیستنې لپاره باید د صادراتو او محلي بازارونو پراختیا ته ځانګړې پاملرنه وشي.
د یادونې ده چې د افغانستان ختیځ ولایتونه هر کال په زرګونه ټنه میوې لکه مالټې، لیمو، نارنج او ځینې نورې سترسي میوې تولیدوي، خو د معلوماتو له مخې د زیتونو فارمونه چې اکثریت پر دولتي ځمکو جوړ دي بیا یوازې د کانال په نوم شرکت سره د پروسس یوه ځانګړې او ستره فابریکه لري چې بڼوالې کافي نه بولي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په سوریه کې د تېر حکومت له نسکرېدو وروسته د واک د سیاسي انتقالات روانې دي، اسرائیل تېره شپه بیا په سوریه کې په سلګونه وایي عملي کړې دي. بلخوا د اروپایي ټولنې چارواکي ویلي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره به ډېر ژر ډیپلوماتیک تماسونه ټینګ کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې نن شنبه ویلي د اسرائیل جنگي الوتکو تیر شپه په سوریه کې شاوخوا 40 هوایي حمله کړې او د پلازمینې دمشق په مربوطاتو کې پوځي پوستې وشتلې دي. په بریتانیا کې ډېره دغه بنسټ ویلي د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څېړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف وشتلې دي. لکلی چې تیرې یک شنبه بشر الاسد له واکه پرځول سو، د اسرائیل هوایي ځواکونه په دوامدار ډول په سوریه کې د پوځي تاسیساتو خلاف هوایي حمله کوي. د سوریه د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د اسرائیل الوتکو د وسلو ډیپو، یو پوځي هوایي ډګر او سمیت سي ویجاړي کړي دي. په سوریه کې د تحولاتو په دوام د جرمني د یو محافظه کار ګوند مشر فیدریش میرز د اروپایي هیوادونو پر سرحدونو د سخت کنټرول غوښتنه وکړه چې اروپایي هیوادونو ته د سوریه د پرځول سوي ولسمشر بشار الاسد د پلویانو او خواخوږو د داخلي دوه مخاوني ولسي. شغله میرز چې شای د جرمني نوې صدر اعظم سی ویلي چې په کار ده اروپایان په ګډه د یقیني کړي چې د اسد رژیم پلویان او د ټیټې رتبې چارواکي اروپایي هیوادونو ته نه داخليږي. بلخوا د اروپایي ټولنې یو چارواکي ویلي دغه ټولنه به ډیر ژر د سوریې له نویو واکمنانو سره ډیپلوماتیک تماسونه ایجاد کړي. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې د اروپایي چارواکي چې د نوم نشولو په شرط خبري کولې پرون جمعه ویلي هغه څه چې دا مهال ور باندې غور کوو دا دي چې د سوریې له نویو واکمنانو سره تماسونه ایجاد سي او د خپلو توقعاتو په اړه پیغامونه ورولېږو. هغه ویلي چې دغه تماسونه به یوازې په کاري ساحه کې وي او هیله ده ډېر ژر ټینګ سي. د دې ترڅنګ ټاکل سوی د اردن د سره سمندرګي په ساحلي شهر العقبه کې نن شنبه د عرب هیوادونو، ترکیې، اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو ډیپلوماټان د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. د هیئت تحریر الشام ډلې په مشرۍ افراطي وسلوالو تیرې یک شنبه دمشق ونیوه او د بشار الاسد رژیم نسکور کړ. دوی د سیشن په ورځ محمد البشیر په سوریه کې د لنډمهاله حکومت د مشر په توګه وټاکه.
لا خبرونو ور اخوا
پکندار کې د ټوکار جوړولو ستره فابریکه جوړیږي. پکندار کې د واد په کچه دی و خصوصي سهامي شرکت لخوا د سندس نساجي په نوم د ټوکار جوړولو وستره فابریکه جوړیږي. د دې فابریکې مسؤلین وایي چې د جوړولو چارې 15% بشپړ شوې دي. نور تفصيل په راپور کې.
په کندهار کې د ټوکر جوړولو د لوی فابریکا د 50 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د څو شرکتونو او پنګوالو په سهامي شرکت جوړیږي.
نه سو تنه خارجي او داخلي کارکوونکي مسلکي کارکوونکي کار کوي. خدا شمیر
د دې فابریکې د جوړولو چاري دا مهال 50 سلنه بشپړې سوي او ټاکل سوي چې د راتلونکي کال په اردو کې به بشپړ سي. د سندوس نساجي د فابریکې ویان رحمد رشید وایي د لومړي فاز په بشپړېدو سره به دا فابریکه هر ورځ 50,000 متره ټوکر جوړ کړي او د 100,000 متره ټوکر د رنګولو وړتیا به ولري.
سندوس نساجي فابریکه د کندهار په نو شارګوټ کې د شپې تجربه ځکه په مساحت سره د څو متبرو شرکتونو د 50 میلیون ډالر په ابتدایي پانګ سره جوړیږي. 50,000 متره ټوکر تولیدي په 24 ساعته کې 100,000 متره ټوکر رنګوي. خدا شمیر کدای سي ډیر لوړ سي د دوهم فاس په جوړولو سره هلته به 1.5 لک متره مربع ټوکر تولید سي.
د دې فابریکې مسلین وایي د ټوکر تولید به د هیواد اړتیاوې پوره کړي او سربیره پر دې به تولیدات د نورو آسیایي هیوادونو بازارونو ته هم صادر سي. د افغانستان یو شمیر پانګوال د دې ډول لوی فابریکو جوړېدو ته په شسترګ ګوري. د محمد سید صدیق په نوم یو پانګوال ازادي راډیو ته وویل چې د سهامي شرکت له لارې افغانستان کولای سي لوی پانګونې جذب کړي او په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیاسي.
دغه اساس او بنیاد د افغانستان د خودکفایي او خاطه یو غټ امید او اساس دی. دغه رقم فابریکې نور هم امید خدای ته سچ جوړ سي او د افغانستان داخلي خام مال په داخل کې د افغانستان د افغانانو لپاره حتی د صادرات لپاره جوړ او تیار سي ان شاء الله. زه یو تجربه خپل شخصي تجربه لرم، هغه دا هیڅ ماسخ یو چا پښتنه کول زه په افریقا جوړم. یو هفته مخکې نو می دا ورته ویل ما ول ک په افریقا جوړې یوازې ما جوړو. په افریقا په افغانستان کې کامیابترین فرصت چي دی د سهامي دی. په سهامي کې چې هر رقم مشکل درته پیښ شي یو بل ملګری ته په غزا کې ساده سلاس نیوي کی.
د کندهار د صنعت او معدن خونی مشر سید سرور امانی وایي په کندهار کې په راتلونکي کال کې د درو لویو تولیدي فابریکو په ګډون 15 نوري فابریکې جوړیږي چې سلګونه کسانو ته به د کار زمينه برابر کړي.
د آینده کې به ان شاء الله 10 تر 15 پورې فابریکې په آینده کال کې نوي موږ دلته په کندهار کې ولرو چې دا غو څخه ډېرې غټي کارخانې چې د سیمې په ساته یعنی د ملکو په ساته دي. یو هم سندوس د ټوکرانو د جوړولو کارخانه ده چې پر دې باندې به 50 میلیون ډالر لګښت راځي او دی به موږ ته ډول ډول زنانه او مردانه ټوکران را جوړوي. او د دې ترڅنګ یشفین فارم ما چې واقعیت یو پیژندل سوی کارخانه ده او په ډیر لوړ او سټانډرد ساته باندې دا جوړیږي.
په کندهار کې په داسې حال کې د نوو فابریکو د جوړېدو خبر ورکول کیږي چې د دغه ولایت په صنعتي پارک کې یو شمیر فابریکې د دوامدار برېښنا د نشتوالي له امله سقوط سوي.
تاسو اوریدونکي کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپلو بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 00420211601. شمیره بیا تکراروم 00420211601.
شماره های تلفن را من هم یک بار برایتان آهسته آهسته میگویم: 00 42 02 21 12 46 01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د ارزګان ولایت اوسیدونکي د طالبان حکومت څخه غواړي چې د دې ولایت د کانونو د استخراج لپاره مسلکي کسان وګماري، د هیئت په شفافیت کار وکړي او ګټې د سیمې د پرمختګ لپاره وکاروي. نور جسد پراپور کې.
د ارزګان ولایت اوسیدونکي د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د قانون عاید دې په شفافه توګه وپلورل سي او له دې شتمنیو څخه ترلاسه شوې ګټه دې د سیمې د خلکو اړتیاو ته ځانګړې سي، لکه د شونځیو جوړول، سړکونه رغول او د اوبو بندونه جوړولو لپاره چې د ټولنې لپاره اوږدمهاله ګټې لري. خلق هیله لري چې حکومت کې د مهم پروژو شفافیت او پایښت ته جدي پاملرنه وکړي.
همدا ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې په روزګان ولایت کې دا مالا پورې 50 کانونه تثبیت شوي دي چې دا ډېر مثبت تاثیرات چوي پر اقتصاد باندې د یو هېواد او ترڅنګ یې پر ولایت باندې روزګان ده ډېر مثبت تاثیرات چوي چې د یوې خوا څخه به شرکتونو ته د لاسته راوړنې چې مته دوی په خپل برخه کار وکړي او ګټه ترلاسه کړي او بل خوا ته به د یو هېواد د پرمختګ لپاره یو ښه چانس وي.
د دولت څخه موږ ډیر ډیر راضی یو ځکه چې قانونه چې دی هغه د افغانستان یو عمومي سرمایه ده. دغه پړوند موږ دا غوښتنه د نظام څخه لرو چې پر هغه ځای باندې مستقیما هغه چې روزل شوي کسانان ودروي چې هغه د دغه قانونو په عیدات او په ضرر په هر څه پوهېږي.
هغه دونې ګټور بول د مثال په توګه زموږ په ولایت کې نه بلکې په ټوله ملک کې چې کوم معدنونه پراته دي هغه د وخت په تیرېدو سره له منځه ځي. هغه په دې له منځه ځي کېدای شي د دېو په حق باندې نور بدیل شان راووځي. نو زموږ معدنیات موږ ته په ځمکه کې پاتې کېږي. د مثال په توګه لکه سکاره که موږ د خپل د ملک سکاره په دې میاشت دوه درو یا په دې کال دوه درو کې خرڅ نه کو یو بل اړمن ملک دی هغه د دې لپاره چې شي په بل بدیل راباسي نو موږ ته تاوانېږي. ښه خبره دا ده چې زموږ معدنیات راوېستل شي او زموږ پر ملک باندې بیا په تیر مرده ولایت شي راوځي هغه په مرش کې بیرته مصرف.
د قانون او پټرولیم وزارت ویان همایون افغان وای د قانون استخراج د خلکو اړتیاو ته په پام سره ترسره کیږي. هغه وای تر دې دمه د یولسو قانونو د استخراج چارې پیل سوي دي او دا پروژې افغان شرکتونو ته په قراردادونو ورکول سوي ترسو لدی پروژو څخه تر لاسه سوی غټه د هیواد په پرمختګ او خلکو ته په اساسي خدمتونو کې ولګول سي.
روزګان ولایت کې د بیلابیلو منرالونو 15 قانون تر اوسه تثبیت شوی دی. دغه 15 قانون له جملې څخه د فلورایټ او مرمرو ابرک یولس قانون قرارداد ورکول شوی دی په کوچنی مقیاس سره او د قراردادونو ټول خپلو کورنیو پانګوالو سره شوی دی او ډېرې د اکتشاف په حالت کې او ځنه د استخراج په حالت کې قرار لري.
نوموړي وایي دغه قراردادونه د پرمختیایي پروژو د پراختیا لپاره ورکول شوي چې یو یې د کندهار او جراوت ولسوالۍ ترمنځ سړک دی او بل یې د غاجان په نوم باندې. دی وایي دا پروژه به د سیمې د خلکو د اړتیاو د پوره کېدو تر څنګ د اروزګان اقتصادي پرمختګ ته هم وعده ورکړي.
د هند سینما یو لوبغاړی چې د قتل په تور تورن شوی دی له یوه ورځ زندان وروسته په ضمانت خوشي شوی دی. د دې پیښې نور جزئیات په دې راپور کې.
د هند په جنوب کې د فلم یو مشهور لوبغاړی آلو ارجون نن له زندانه په ضمانت خوشي شو. دی یو ورځ مخکې د پولیسو لخوا په دې تور ونیول شو چې د دې فلم د دې سبب شو چې یوه ښځه تر پښو لاندې شي او خپل ژوند له لاسه ورکړي. کیسه داسې وه چې د دسمبر په 4مه چې کله په حیدرآباد کې د ارجون یو فلم په سینما کې ښکارېده په خپله 40 ارجون ناببره سینما ته ورننوت. د دې مینوال پرې راغونډ شول. د سینما مرکزی دروازه ونړېده چې له عملی ټیل ماټیل شو او یو 15 ښځه تر پښو لاندې شوه ساه یې ورکړه. د دې ښځې اته کلن زوی سخت ټپي شو. ارجون وروسته تر دې پولیسو ونیو چې د دې ښځې مېړه شکایت وکړ چې د پولیسوار له مخه نه و خبر کړي او له خپلو ساتونکو سره ناببره د فلم لیدو ته ورغلی و چې له عملی ډېر خلک راغونډ شول. پولیسو دا لوبغاړی د ساتونکو او د سینما ادارې کارکونکي په غیر عمدي قتل تورن کړی دی. پولیسو د سینما څښتن او د هغه دوه کارکونکي د دې قضیې په تړاو نیو
زمون پښتو خبري مجله پای ته رسیدي. خو دغه خبري مجله زمونږ هم کار تاسو وړاندې کوي. په دې مجله کې به تاسو ته د ورځې د راپورونو ترڅنګ د ورځې مهمو پیښو خبرونو په تړاو باندې هم زمونږ همکار خپل معلومات تاسو ته وړاندې کړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم واوري او د ازادي رادیو همدري هم پښتو خبرونه دمدغه ویب سټ لارې تاسو هم تعقیبولی شئ.
اے بے سر و پا میں شوم از غم تو از شهر کدام آزادگانی که تو میبینم من کنید و می شام از غم سر نام مهربانی دارلی سر نام مهربانی